افغانستان کې د مخم او بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د دې خبرونه ډېر بخښ د ځوان فکرونه زی خبرونه ته ځانګړې شوې د کانکور د سګنی آزموینې پر نتایجو خبرې کوو خو پایلې د سات په خبرونو کوو د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وایي چې د بسپنې د کمېدو له کبله اړ شوي پروانه میلادي میاشت کې 2 میلیونه نورو افغانانو ته د خوړو رسولو پروګرام وځندوي. ډبلیو ایف پی نن په یو بیان کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د دې اړوندې ادارې د مشر حسابویلي له قبله ویلي چې په دومره لږو سرچینو چې د خوړو نړیوال پروګرام ته پاتې دي ټولو هغو خلکو ته چې له سختې لوږې سره لاس ګرېوان دي خواړه نشي رسولی. د بیان له مخې په دغو 2 میلیونو سره به په افغانستان کې د هغو کسانو شمېر 10 میلیونو ته ورسېږي چې د دې پروګرام د خوړو له مرستو پاتې کېږي. ډبلیو ایف پی ویلي یوازې به وکولی شي چې په میاشت کې 3 میلیون اړمنو افغانانو ته د خوړو بیړنۍ مرستې ورسوي. د بیان لمخې ډبلیو ایف پی په روانو شپږو میاشتو کې 1 میلیارډ ډالرو ته اړتیا لري څو 1 میلیون افغان وګړو ته د ژوند ژغورنې لپاره اړین خواړه ورسوي. د راپورونو لمخې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پخوانی مشر احمد یوسف نورستانی بیرته کابل ته ستون شوی دی. د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون نن یو عکس خپور کړی چې په هغه کې په کابل هوایي ډګر کې نورستانی ښکاري چې بیرته کابل ته ستون شوی دی. د طالبانو یو شمېر چارواکو له هغې ډلې د تربیت بدنی او ورزش رئیس احمد الله وسیق په دغه عکس کې لیدل کیږي. احمد یوسف نورستانی چې له هرات ولایت یو وخت د مشرانو جرګې غړی وو د 1993 او نن د وبخې د 1993 او 1995 کلونو ترمنځ د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مشرتابه دنده په غاړه درلوده. پر نوموړي د فساد ځینی تورونه هم لګول شوی وو. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر نن تایید کړ چې یو سویډنی ډیپلومات له نږدې 1.5 کال راهیسې په ایران کې بندي دی. جوزف بورل د اسپانا په کادیز ښار کې یوې غونډې ته له رسېدو وروسته خبرلاند ته وویل 33 کلن جان فلوریدورس د چې د اروپایي ټولنې لپاره کار کاوه له 1500 ورځو راهیسې په غیر قانوني ډول په ایران کې نیول شوی او بندي دی. بورل وویل بروکسل د دې ډیپلومات د خوشي کېدو لپاره نه ستړي کېدونکې هڅې کوي. د تیر کال په جولای میاشت کې وروسته له دې چې سویډن په 1988 میلادي کال کې د زرګونو کسانو د ډلوژنې د قضیې په اړوند یو ایراني وګړي ته د عمري بند سزا واوروله، ایران اعلان وکړ چې د جاسوسۍ په تور یې یو تن نیولی دی. د کلاستر یا خوشحالي مهماتو د تولید او کارونې د مخنیوي لپاره یو نړیوال ائتلاف وایي لکله چې کرملین له تیر کال راهیسې پر اوکراین بشپړ یرغل پیل کړی دی. روسیا او اوکراین لخوا د کلاستر وسلو بریدونه دی. دا ډول وسلو په کارولو کې د زخ زیات زیاتوالي ښکارندوی کوي چې ورسره د دې اړتیا رامنځته کیږي چې نور هیوادونه پر دا ډول وسلو له نړیوال بندیز سره یوځای شي. د کلاستر ماینونو ائتلاف سی ام سی کمپاین ډلې نن د کلاستر ماینونو په اړه په خپل کلنی خبر شوی راپور کې ویلي چې په 2022 میلادي کال کې پاتو هیوادونو کې د کلاستر ماینونو د استعمال په نتیجه کې لږ تر لږه 1,102 کسانو ته چې 95% ملکي وګړي د مرګ ژوبلا وښتي. دغه هیوادونه اوکراین، آذربایجان، عراق، لاوس، لبنان، میانمار، سوریه او یمن بلل شوی دي. د ائتلاف ویلي ټول هغه هیوادونه چې دا وسلې نه دي منع کړي باید سمدستي دا کار وکړي او زیاتوي د دغو وسلو د دوامدار استعمال لپاره هیڅ توجیه نشته. په ټولیز ډول 112 هیوادونو د 2008 میلادي کال کنونسیون تصویب کړی چې د کلاستر وسلو پر تولید او استعمال بندیز لګوي. روسیه، اوکراین او امریکا د دوی په منځ کې نه دي. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د آسیا کپ لوبو کې خپل وروستی ګلوب سیالي نن د سریلانکا په وړاندې پیل کړې ده. د سریلانکا ټیم لومړی توپ وهنه وکړه او د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره په 500 اوورونو کې 291 منډې کړې او د افغانستان لپاره د 292 منډو هدف ټاکلی. د افغانستان ټیم اوس توپ وهنه کوي. په 12 اوور کې د 3 لوبغاړو په سوځېدو سره 15 منډې کړې دي. دا یو ورځنی لوبه د پاکستان د لاهور ښار په قذافي سټډیوم کې روانه ده. افغانستان له دې مخکې له بنګلادیش سره په دې لوبلړۍ کې خپله لومړۍ لوبه بایللې او په 4 غوره لوبډلو کې د شمولیت لاره ورته ګرانه شوې ده.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
سلامونه ستړي مشه ځوان فکر پروګرام دی په دې پروګرام کې ز فرید سیال د امیر احمد صافی د تخنیکی چارو په سمبلخت استاسي قربانی یو د طالبانو حکومت د ازموینو ملي ادارې د دوشنبه په ورځ د 1402 کال د کانکور پایلې اعلان کړې چې 1234 په کې ګډون کړی و کته هم د طالبانو حکومت د ازموینو د ملي ادارې مشر عبدالباقی حقانی او د رئیس الوزراء مرستیال عبدالسلام حنفی د کانکور د پایلې د اعلان پر مهال دا وکړه چې سکال د نور کلونو پر تله د کانکور ګډونوال ډیر و خو د ګډونوالو د هغو شمیرو له مخې چې په تیرو کلونو کې د ازموینې د ادارې لخوا اعلان شوی ښیي چې د تیرو کلونو په پرتله سږکال د کانکور ګډونوال ډیر کم و د ازموینو د ملي ادارې د اعلان شوو شمیرو له مخې په 1400 کال کې 1340 په 1400 کال کې بیا 1300 او په 1499 کال کې بیا 200 کسانو د کانکور په ازموینو کې ګډون کړی و د پانتونونو ځینې مخکینی استادانو د کانکور ګډونوالو په سګنی کانکور کې د ګډونوالو د کمښت لاملونه بیا بیلابیل بیان کړی دي لدی سره جوخت بیانن وسوش پاره سمه ورځ د چې طالبانو لښبګم ټولګي پورته د نجونو پرمخت خونځي او دروازې تړلې دي خو د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت سرپرست له هم له خلکو نړۍ غوړي چې د شرایط تر برابرې دوه په دې برخه کې لزخم او صبر کار واخلي بختر خبري آژانس چې د طالبانو تر کنټرول لاندې نشرات لري لیکي سراج الدین حقانی پرون د اسلامي همکاري او سازمان له پلاوي سره کتنه کې د نجونو تعلیم میوا د ټولنې ارتیا بللې ویلې چې له شرایطو سره سم به د ستونزې هواريږي خو هغه په ډېر توضیحات نه دی ورکړي چې طالبان غواړي په افغانستان کې د نجونو د زده کړو لپاره کوم ډول شرایط برابر کړي مګر دا نیمګړتیا و د هله په مخه د خپل هڅو ژمنه کړې ده بختر اجانس طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت له سرپرست سره هم د اسلامي همکاري او سازمان د پلاوي د لیدنې خبرو کړې ده چې دیو بحثي د نجونو او ښځو زده کړو او کار نن په پروګرام کې پر همدې موضوعاتو تمکیګو چې د طالبانو حکومت د ازموینو ملي ادارې پرون دوشنبه د کانکور پایلې اعلان کړې چې په دغې کانکور کې په تیرو دوو کلونو کې په کوم امتحانونو کې چې اخیستل شوي دي یوازې هلکان د ګډون اجازه لري او نجونې اجازه نه لري نن به په همدې خبرې وکړو چې په ټوله کې دغه کانکور څه ډول یو کانکور و او هغوی چې بریالي شوي دي او هغوی چې نه دي بریالي شوي د دوی د احساس په اړه به واورو او هغوی چې په دې کانکور کې پانتونونو ته لار نه ده پیدا کړې له هغوی به وپوښتو چې علتونه په څه کې وو چې دوی بریالي نه شول او هغه نجونې چې په دې کانکور کې ورته د ګډون اجازه نه ده ورکړل شوې له هغوی به وپوښتو کله چې دوی اوري او ویني چې هلکان پانتونونو ته لار پیدا کولای شي دوی امتحان ورکولای شي د دوی په زړه کې څه راګرځي دوی به سره خپلې خبرې او د زړه درد شریک او همدارنګه په دې به هم د ښځو د حقونو له فعالانو سره خبرې وکړو چې چیرې نجونې په کانکور کې ګډون نه کړي او پانتونونو ته لار پیدا نه کړي خونځي خلاص نشي دغه خالیګا چې رامنځته شوې ده او په تیرو دوو کلونو کې شته غنجونې لزده کړو پاتې دي د خالیګا بیرته څنګه ډکېدلای شي او آیا طالبان به دې ته راضي شي چې دغه څرګندونه چې دوی کم هیئت چې ورغلی دوی سره په خپلو خبرې کې کړي دي یا کوم ژمنې چې کړي دا به پلی شي کنه د دوی نظر به په دې مسایلو باندې واخلو په پروګرام کې سره د ښځو د حقونو فعالانې هر یوه دیوه پتنګ او نظیفه حقپال د تاسو دواړه ستړي مشي په خیر راغلي اغلی حقپال په پایل کې تاسو ته راځم کانکور ازموینې اعلان شوې او په سوشل میډیا او په ټویټر کې په ځنګړي ډول پرون رهیسی زینی د ښځو د حقونو فعالانې ټویټونه کوي او سربیره پر دې چې دغه د کانکور کې کامیاب شو ځوانانو ته مبارکي ورکوي لیکي چې خیرات چې تاسو نجونې نه یاستئ کنه تاسو به موس له دغه کامیابی به برخې وي تاسو په ټوله کې دغه پروسه څنګه راځوي او دغه پایلې چې اعلان شوې تاسو په ان باندې واقعا د قناعت وړ وي
سلامونه تاسو ته او تاسو د پروګرام ملګرانو او تاسو اړیدونکو ته تاسو هغه د خپل راپور ته هم وویل او د سوشل میډیا او هغه کسانو سره چې موږ افغانان سره تماس کې یو او خصوصا د یو افغان خزي په صفت چې خپل په ما باندې دغه د کانکور ازماینه او دغه خوشحالي چې ته مثلا تاسو یو فرصت برابرېږي چې ځې خپل نه دا چې د چا لوري د چا زوی خپل یقات په اساس غواړي چې هغه شاید چې ذکر دی ټولنه ته وخایي او بلاخره ټولنه کې رقابت وکړي او د جنسیت په اساس د اقتصادي وړتیا په اساس او د نورو مسایلو په اساس ته محروم نه یې. دا یو ډیر د انګیزې وړ شاید چې ما ته مخبل په خپل ژوند کې تجربه کړې ده او اوس چې زمونږ خويندې د دې نعمت څخه محروم دي به نه هدا خوښون کې او مایوسون کې خبره نه صرف ده انجونو ته دا بلکې د فکر کوم ټول افغانستان ته ده، ځکه چې کچیر انجونې د تعلیم څخه محروم وي نو مونږ دا بیخي لکه د یو رڼا ورځ مثال ده. د دې لپاره هیڅ ضرورت نه ده چې یو څوک ارقام راوړي، یو څه فاکټونه او حقایق او دلایل وایي. دا بیخي لکه د رڼا ورځ غوندې واضح ده چې هغه ټولنه هیڅکله نه دا چې پرمختګ نشي کولی، بلکې د هغې ټولنه هر ورځ هغه قیمت چې هغه ټولنه د خپل د پرمختګ لپاره پرې کوي هغه قیمت اصلا هیڅکله جبران کیدای نشي. تاسو وګورئ په د نورو نړۍ کې مثلا په برتانیا کې د کووید مسله و چې په هغه وخت کې یو څه شاګردان اگر چې آنلاین زده کړې کول ډېر سهولتونه دوی ته میسر شول، خو بیا هم هغه اصلي او اساسي د صنف تجربه نه درلوده. دوی حتی تر دې حده پورې پیشبینی وکړله چې هغه متعلمین چې په صنفونو کې یا د کووید له امله دوی متاثر شوي دي د دوی نمرې به څلور کال بعد سوي، د دوی په روحیې باندې به څه تاثیر ولري، د سایکولوژي د لاسه، او حتی دوی به د برتانیا او د نړۍ په بازارونو کې دوی به آیا د کار موندلو دپاره به رقابت وکړي او کوونه کې. یعنی دا یو ډېره موقتي او ډېر یو طبیعي آفت و چې په دنیا باندې راغی، خو د هغه قیمت جبران دوی وای چې نه کېږي. نو تاسو وګورئ اوس چې دوه کاله کېږي د څو میاشتو د تعلیم او د درس څخه نجونې لرې کول د هغه جبران څوک نشي ورکولی، او څه پاتې چې بې له طبي مسلې نه بې له یو طبي آفت نه تاسو راځي یو جنس صرف د دې دپاره چې هغه نجلۍ ده او تاسو هغه د تعلیم څخه محروموي، یعنی خپل د رواني د لحاظ په ټول ټولنې باندې زه فکر کوم چې دا یو ډېر منفي تاثیر کړی دی. اقتصادي تاثیرات خو پرېږدي، سیاسي تاثیرات پرېږدي چې مثلا دغه نجونې فارغېږي نه او یا دغه نجونې ازموینې کې ګډون ونه کړي دوی پوهنتون ته نه ځي او پوهنتون ته چې نه ځي دوی مثلا هغه اساسي ترین مسله رهبریت مسله خو پرېږدي چې ښځې باید په رهبریت کې وي، په حکومت کې وي، په اقتصاد کې وي، په تجارت کې وي، په ټولنه کې وي. د خزي اساسي ضرورت چې صحي ضرورت ده هغه به پوره کیږي، یعنی خزي باید هغه عادي ترين سي زنانهي صحي مسلې د لپاره باید خپل ځان د لاسه ورکړي، ځکه چې ډاکټر به نه وي په څو نو کلونو کې په ټولنه کې. نو په دې اساس دا دغه مسله شوله د خزو ابعاد شو پاندې کېږي. د عمومي ابعاد هم که تاسو وګورئ مثلا تاسو هغه ارقام ته اشاره وکړه، د طالبانو مقامات وایي چې دغه ارقام ډېر وو، هیڅ امکان نه لري، ولې دوی خلکو ته دروغ وایي، ولې دا ارقام ډېر دي؟ په دې ارقام ډېر نه ده چې یو موږ ګورو چې خلک د اقتصادي ستونزو سره مخې په دې وو کلونو کې، او اقتصادي ستونزه چې وي خپله انګیزه او شرایط برابر دي چې خلک په دې ټول په ازموینه کې ګډون وکړي، او له بلې خوانه که چیرې تاسو ګورئ چې په یو ټولنه کې پرمختګ نشته او د لیاقت په اساس فرصتونه نشته، چې موږ ګورو چې نشته فرصتونه اوس مثلا انجوګانې کارونه محدود شوي دي، تجارتونه محدود شوي دي، د طالبانو په ادارې کې موږ ګورو چې صرف ملایان دي چې په رهبریت او په مقاماتو کې په وزارتونو کې په اداراتو کې کار کوي. نو یو ځوان به څه هیله ولري د دې چې هغه په دې ازموینه کې ګډون وکړي او یا څه انګیزه ولري، یعنی دغه د راتلونکي دپاره هغه تصویر چې د افغانانو ته انجونو ته خو پریک ده، یعنی الکانو ته افغانانو ته ډېر تیار تصویر ده. او تاسو وګورئ نن هم دوی وویل چې په دنیا کې هیڅ هیواد دوی په رسمیت نه پېژني. دا چې هیڅ هیواد دوی په رسمیت ونه پېژني مانا یې دا ده چې دوی مخمنځوي دي. یو ټولنه چې څومره منځوي وي هلته فرصت د کار د پرمختیا د اقتصادي پرمختیا نشته. پس نو خلق ولی زحمت و باسی ولی دیدی ده پارا کوشش بودی چه درس وی او بالاخره
من نه خپل تاسو به تر وګرځم غلې خپل چې ورشو غلې پتنګ تاسو هم ستړي به شئ غلې پتنګ په خیر غلې غلې حق خپل دلته هله کانو موضوع ته هم اشاره وکړل او د دې یادونه هم وکړه چې کم هیواد چې په رسمیت نه پیژندل شوی په نړۍ کې منځوي وي د دوی په خبره باندې اړتیا نشته چې دومره زده کړې سړی وکړي. ستاسو په باندې دغه هلکان په ټوله کې چې د کانکور اول نمبرانې نیولې تر مخه کوم کسان چې بې پایلې شوي دي اول نه تر اخره ټول هلکان دي او هغوی چې بریالي شوي دي او د پرون راهیسې دوی هغه خپلې خوشحالیانې لمانځي. ځینو کسانو مخکې ما اشاره وکړه ورته په ټویټر په ځانګړي ډول په دې کې ورته لیکلي دي چې تاسو د هغو خویندو په درد هم باید لږ درد من شوی چې دوی له زده کړو پاتې دي. ستاسې په ان باندې په ټوله کې ستاسې په نظر باندې دغه ځوانان چې د کانکور په ازموینه کې کامیاب شوي دي پوهنتونونو ته لار پیدا کړې ده دوی به وکولی شي هغه زده کړې چې یو ځوان یې په نورو نړۍ کې ترلاسه کوي یا د اقل د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو کې یو ځوان ورته لاسرسی لري دوی به په پانتونونو کې هغه زده کړو ته لاسرسی پیدا کړي؟
فریده جان سلامونه تاسو ته ورسیږي. تاسو درنې ملمانی ته هم دا رقم تاسو د دې پروګرام ټولو اوریدونکو ته اول خو هغه الکانو چې واقعیت لیر پیدا کړل او شوې کړل چې کانکور امکان ورکړي یا پکې کامیاب شي مبارکي ورته وایم. دوغه یې سم ګناه نه ده چې نن ورځ موږ تاسو نجونې به برخې پاتې شي وي د تعلیم نه د چې موږ نجونې ونه شوې کړل چې سږ کال او دغه آخر دوه کال کېږي چې کانکور امتحانونه ورکړي ده هم د دوی ګناه نه ده. ملامتیا د دې مستقیما فعلي واکمنۍ ته راځي چې هغوی د دغه اجازه نه ورکوي چې موږ تاسو ولیدل په ځینو رسانو یو کې موږ تاسو هلکان د فشار د لاندې راوستل شي د خپل خوشحالي کوله نو زه پر کومه د خوشحالي زموږ تاسو خوشحالي اقلا چې موږ تاسو هلکان هم درس یې خوشحالي زایده خو د چې موږ تاسو نجونې نن ورځ به برخې پاتې شي وي د تعلیم نه د وخت د خپګان زایده چې د دې جبران له کز موږ تاسو میرمنې هم د خبرو ته اشاره وکړه چې جبران هیڅ وخت به ونه شي په دغه هیوادونو کې لکه اوس اروپایي هیوادونه دي چې نن ورځ افغانستان او تمه فونه احتیاج ده او پیسې و نه غواړي کومک و نه غواړي دغه هیوادونو کې ولې د دې په مختک کړی دی خاطر چې دوی دلته میرمنو ته د دې موقع ورکړی دی چې دوی وشي کړی چې کار وکړي دلته نرو خزه کار کوي تعلیم کوي او ټولنې لپاره خپل هیواد لپاره خدمت کوي د چې افغانستان خصوصا په داخلو څلويښتو کالونو کې د جګړې سره مخامخ دی خصوصا په دا رقم یو هیواد کې چې موږ تاسو واقعیت ډېر ضروري ګڼو چې هم میرمنې هم نرینه زموږ تاسو کار وکړي تر څو ټول په ګډه سره خپل هیواد جوړ کړو خو موږ تاسو میرمنې په کور کې بندي کوو بې برخې کوو د تعلیم نه چې دا د تاسف ځای دی د دې سره سرسخته مخالفه یم. د موږ تاسو ولیدل چې پرون ورځ د اسلامي اتحادیې ځینې کسان راغلي دي افغانستان ته دلته وزیر د خارجي او باقي وزیر د داخلي خبره وکړه چې تعلیم څومره زیات ضروری دی خو خبر پدې کې دی چې دوی خبرې وی خاته خو باید خپل خبرو باندې عمل وکړي پدې باندې موږ تاسو ټول پیږو چې تعلیم څومره ضروری دی او څومره مهم دی د خبره دوی هم کوي خو د خپل د خبرو د څنګه تر زموږ توقع د چارواکو نه ده چې دوی باید د مکتوبونو دروازې را خلاصې کړي دا چې یو څو کسان د مکتوبونو د تړلو سبب شوي دي زمو په نظر سره هغوی باید دند نه ایسته شي تر څو د موږ نجونې به ته وشي کړی چې مکتوبونو ته راړی شي. موږ همیشه د ټولو چارواکو نه دا خبره اورو چې تعلیم ضروری دی د تعلیم لپاره کار کیږي تعلیم لپاره میکانیزم جوړیږي خو متاسفانه تنن ورځی پوری موږ تاسو وینو چې د دوی صرف خبرې په شوار باندې ګرځېدلې او د دې څنګه سره د نړیوال ټولنې هم همدغه عادت را پیدا شوې صرف شوار وکړي نن ورځ موږ تاسو وینو چې روزمره د خبرې کوي چې د افغان د میرمنې سره موږ استو موږ به دوی سره همیشه مرسته کوو خو متاسفانه د دوی خبرې هم په شوار باندې را ګرځېدلې لکه د کلی واکمنې غونډې نه په خبرو باندې څوک باور کولای شي صرف هم خبره د وی کړی هغه د رسانې خاطر باندې چې ځان ته یو څوک رته را واخلي بغیر د غیر د
اساس پان باندې کده برخې ته تمرکز وکړو د غزوانان چې اوس بریالي شوې دي په پانتونونو کې د دوی لپاره هغه توقع چې ورنه کېدلای شي چې دوی لکه په پر مختلفو سیستمونو برابر زده کړی وکړي ساسې پان باندې اوس په دې امکانات وي چې د غزوانان اوس خو بریالي شول څه په پانتونونو کې زده کړی
ګورې زموږ تاسو دغه لکان چې وخت غواړي چې تعلیم وکړي وګوري په خپل کوشش کوي خو د کوشش ته څنګه سره مواد هم ډېر زیات مهم دي چې دوی تعلیم لپاره هغه مواد چې ضروری دي او هغه زده کړه چې ضروری ده چې دوی ته ورکړ شي زده کړه خو معلم درکوي زده کړه خو ته کتاب ته ضرورت لري ته خو مواد ته ضرورت لري ته خو هغه وشي کړی چې هغه د پانتون ته چې رسېږي ته باید وشي کړی چې څېړنه وکړي آیا دغه څه دي چې فعلاً به زموږ تاسو د شاګردانو پر برخه بشي زما په نظر سره چې کېدای شي چې ډېره به ستونزمنه خبره زموږ تاسو د زده کړې کسان اکثره ټول د هیواد نو راستر بلې چې د موقع ته برابر شي وزي د هیواد نه نو دا شاګردانم چې دي زموږ تاسو کوشش وکوي چې زده کړو کړی خو زه فکر کوم چې کچته مليونه نړۍ ولې تر شاګردانو پوري موقع ته برابر شي د هیواد نه غوړي وزي او دلیل هم دا دی چې غوړي زده کړو کې دوی په دې باندې پیږي چې موږ سبا ورځ په بهترین پانتون کې موږ درس وګورو په بهترین نمرو باندې راخلاص آیا موږ به وشو کړی چې بیا دغه حکومت په چوکات کې موږ خپل ځانونه وشو کړی چې ووینو آیا کولای شو چې د خپل د هیواد سرنوشت لپاره به موږ سبا ته کار وکړو او خپل هیواد په ګډه باندې سره جوړ کړو صرف دغه نامیدي ده چې موږ تاسو الکانو ته هم ورپر برخه شوي ده نن په وزارتونو کې په ټیټو چوکیو کې موږ تاسو ځینې کسان لرو چې د مخکینی حکومت نه به ځینې کسان د مجبوریت نه به کار کوي خو په لوړ چوکۍ باندې موږ تاسو وینو چې یو متخصص موږ تاسو نه لرو نو دغه متخصصین چې څه وخت د پانتونونو نه راخلاصیږي دوی خو به حتما زده کړه کړي وي په یو تخصص په یو برخه کې اخیستي وي آیا دوی به کولی شي چې په خپل تخصص باندې دوی کار وکړي نو زه فکر کوم لږ خبره ستونزمنه شي کېدای شي چې زموږ تاسو همدغه محصلین چې نن ورځ ډېر خوشحاله دي د هیواد په منځ کې غواړي پاتې شي خو که موقع ورته برابره شي زه فکر کوم چې دوی به هم سبا ورځ د هیواد نه به وځي بیرون ته او بل چېرته به کوشش کوي چې هلته خپل هغه درسونه
مننه کور ودان تاسو به تر وګرځم غلې پاتنګ اوس په ور شو د کانکور هغه ګډونواله چې دوه کاله په تمه پات شوې ده چې دوی وکول شي کانکور کې ګډون وکړي خو چانس ورته نه ورکول کیږي دوی دوه کاله وړاندې د دولسم ټولګي نه فارغ شوې ده سلسله جان سره د ټلیفون په کرخه وصل ده سلسله جان تاسو مخرغ لا ستړي بشي مخکې لیدنې چې تاسو د احساس پړل تاسو وو تم چې دغه پایلې اعلان شوې تاسو سره ول احساس درلودل یوازې غواړم د سکال د کانکور د عمومي اول لمره چې محمود نومیږي او د فراه ولایت اوسیدونکی دی 359 نمرې واخیستلې او د کابل ته پانسي ته کامیاب شوې دی دا اصل کې د فراه ولایت د قلعه زال لوسوالي اوسیدونکی دی او د روج فراه لیسې فارغ شوې دی دغه د خبرې و برخه اخلم چې پرونی مکسره کړې وي دا ځوان وای چې دبه په ټولو څلور ساعتونو کې شپږ ساعت درس ویلی او په ټولو مزامینو تمرکز لود شغه زده کړی همدارنګه د کورنۍ په اړه یادونه کړې ده چې څلور ورونه دی او درې خويند لري سلسله جان یو ستاسو تر ازم تاسو راته وای دغه دوه کال تاسو په تمه پات شوې استه چې کانکور کې ګډون وکړي خو هر کال تاسو نه دا چانس خستل کیږي دغه دوه کالو کې څومره زوري دلی چې نشه کولای کانکور کې ګډون وکړي او هر کال دغه نتایج اعلانې کې او توینه چې تاسو هغه هم دوره هلکان زی پانتونونو کې شاملېږي که په هر ډول لکه مخکې دیوځانې شراب کړ چې کېد شي درسونه الته خنه وی آینده روښانه نه وي خو دوی زی کامیابیږي ته چې دا وضعیت ګوري په زړه کې د سره ګرځي څومره سخت دی په دغه دوه کالو کې تیر کړی دی او تا چې کله غوښتل کانکور ته مدګي ونیستی څو ساعته د درس ویلي
تاسو ته
زما به د کانکور بهمندګې لپاره دوه کاله درس نیله تر څو زه کولی شم چې خپل خوښې ښوونځي ته راشم او خپل تحصیلات پرمخ یوسم او خپل تحصیلات په سمه توګه ترسره کړم او خپل وطن خاورې ته خدمت وکړم د زړه له کومې د زړه لپاره. خو کله چې ما پوهنتونونه بند شو او موږ نشو کولی چې خپل درس ته ادامه ورکړو خپل امتحانونو ته ورکړو زموږ ډېر هیلې خاورې سره یو شوې. زموږ ډېر امیدونه زموږ ډېر ارزوګانې په نیمګړې پاتې شوې. موږ هم اوس هم د دې امید لرو د دې تمه لرو چې ورځ به زموږ دا هیله پوره کېږي له خیره سره. او موږ د اسلامي امارت نه دا غوښتنه هم لرو چې یو ټولنه چې ده ښځې ته ضرورت لري بېله ښځې ټولنه هېڅکله پرمختګ نشي کولی. یو ښځه ده چې کور زېږوي یو ښځه ده چې ټولنه زېږوي. که یو کور کې ښځه نه اوسي هغه کور بېش کور نه دی. همداسې د ټولنې مثال هم دی چې یو ټولنه کې یو ښځه ونیسي هغه ټولنه د پرمختګ وړ نه دی او موږ نشو کولی چې په دې ټولنه کې پرمختګ وکړو. نو زموږ هیله دا ده چې پوهنتونونه بېرته شروع شي مکتبونه په د نجونو په مخ پرانیستل شي د کانکور ازموینو واخیستل شي تر څو هغه نجونې چې د کانکور په تمه دي شپې ورځې درس وایي کوښښ کوي زیار باسي اوس هم آفرین ورباندې چې دي د سره د بندېدو سره د دې مشرو کېدو چې دغه دوه کال درې کاله کېږي دوه کاله کېږي چې په تمه تمه درس وایي بیا هم
د خپل ځان په اړه وایي تاسې د ورځې څو ساعته درس ویلي په دا کانکور چې دوه کاله کېږي تاسې امتحان نشي ورکولی څو ساعته دې ورته درس ویلي او دا انګېزه له کومه کوي دوه کاله په تمه یې څنګه کوشش کوي چې بیا هم درس ووایي؟
زما خپله ژوند چې ده داسې ده چې ما باید شپې دو ساعت خوب میکوله شپې به می درس ویله ورځم په ماندګۍ او کورسونو کې می تیروله. اوس که نه و چې زه به خپل کورنۍ سره کښېنم د غرمې ډوډۍ د ماښام ډوډۍ د سهار ډوډۍ ما به هلې ځلې کولې تر څو خپل هغه هدف چې می درلوده هغه نمرات می چې غوښته زه باید طب پوهنځي کې کامیاب شوم په حالي درجه کې کامیاب شوم ما د هغې لپاره ډېر کوښښ وکړو. اوس هم امید او تمه لرم چې یو ورځ به شروع کېږي. اوس هم مې درسونه نه دي پرېښې دي درسونه مې شروع کړی دی درسونه وایم اوس هم چې یو ورځ له خیره به د نجونو پر مخ هم دا سیستمونه دا دروازې پرانیستل شي تر څو موږ د کانکور امتحان ورکړو او په کانکور کې بریالی شو. او پاتې شو د هلکانو خبره. هلکان هم زموږ د ټولنې یوه برخه ده چې پرت د هغوی هم استمه کېږي. نو موږ هغه ته خوشاله ستو چې کوم یو کامیاب شوی دی هغه د کانکور مونی اول نمره. موږ هم غواړو چې هماغه سې کوښښونه م کړي دي هماغه سې اول نمره شي د خپل هېواد د خپل کورنۍ د خپل د ټولنې سرویارې اوسو سربلندې شو چې یعنې داسې یوه هموطنوال شته چې کولی شي چې دی حتی ورسېږي چې خپل ټولنې ته داسې نظر او داسې خدمت وکړي. نو خپله مې کوخه
کړی دی لنډ کرام را ته ځواب کې د کورنۍ ملاتړ در سره په دې برخه کې څومره ده؟
د کورنۍ ملاتړ مې شکر الحمدلله د پلاجان ملاتړ مې دی د مورجان مې کاکاګان مې دي ماماګان مې دي په دې بخش کې را سره ده د زړه له تله کوشش کوي که پلار مې ده راته د هېڅ نیمګړتیانې د پېښې که ورسره وایي که نه وایي ځان کوښښ کړی و د مالیات مقابل کې او ما ته برابر کړی دی تر څو زه خپل تعلیم ته سرته ورسوم یو ځای ته ورسېږم او د هغې لارې او په دې بخش کې زما کورنۍ ډېره راسره همکاري کړې او ډېره ورنه منندوی یم هم.
مننه کور ودان ژوندی اوسې سلسله جانې چې راغلی او خپله غوښتنه دی چې د طالبانو له حکومته دې درلودله او دا چې تاسې څومره کوشش کوئ او په ټولو څلېرویشت ساعتونو کې تاسې ډېر وخت درس ته ورکوئ خپلې تجربې او خپلې غوښتنې دې شریکې کړي. کور ودان صدف جان هم را سره دا د دوی نظر به هم واخلو. دوی هم په یولسم ټولګي کې وو چې د ښوونځي دروازې وتړل شوې. صدف جان تاسې ستړي مشئ بخیر راغلی. صدف جان که تاسې راته وای که چیرته ښوونځي نه وای تړل شوی تاسې به اوس د پوهنتون اول صنف کې وای غالباً که زه سم نه وایم تاسې مې بیا صحیح کړی. اوس چې کانکور ازموینې اعلان شوې دي تاسې څه احساس درلوده؟ هلکان کامیاب شو پوهنتونون ته به ځي خو نجونو پر مخ د پوهنتون دروازې تړل شوې دي احساس په اړه دې راته وایه.
سلامونه او احترامات تاسو ټول هغه مرګر ته چې موږ راغلو.
وعلیکم السلام.
هو بالکل هم یو لسن سن څو چې کله د مکتب دروازې وته شي هغه رنگ چې موږ روحي ماته شو از موږ هیلې دا دروازې موږ وړاندې وته راځو هر هغه مان چې موږ په زړه کې و هغه صفات شو نو ډېر بد احساس و هغه ورځ سر یو میاشت پسته هم موږ ته ژړا راتلل همدغسې زړه به م بار بار ماتېدو د دې خبرې په یادولو سره چې مکتبونه وتړل شو لیکن تر اوسه هم موږ بیا هم خپل هغه رزوګانې همدسې نه دي پرېښې کوشش په کور کې د باندې درسونه وایو نور کورسونو کې چې بیا هم انشاءالله کېدای شي یو ورځ که بیا مکتبونه پرانست شي بیا هم کولی شي چې خپل درسونه ته ادامه ورکړو نو غوښتنه بار بار هم دا ده چې دوی بېرته د مکتبونه خلاص شي.
جانې اوس په کوم برخې کې درس وایې؟ اوس خو مکتبونه بندې کورسونو ته کوم برخې ته اجازه درکوي چې لاړ شي هلته درس ووایې تاسې؟
مونږ خو کورسونه هم سره تلو لیکن اوس چې دی ډېره فوکس مونږ توجه چې د مدرسې ته د همدارنګه انګلیش او نور مضامین چې موږ غواړو د کانکور لپاره هم اماده کړو لیکن هغه هم متاسفانه زموږ روحي یو ځل بیا هم دی ماتې کړې چې کله د کانکور امادګۍ لپاره اجازه راکړه لیکن امتحان کې مونږ ته د ګډون حقه نه کړل دی لیکن بیا هم مونږ خپل درسونه ته ادامه ورکړی کور کې هم ټول مضامین هر څه راځي یا هم کیمیا دا هر څه موږ وایو او دارنګه مدرسې کې تفسیر ترجمه دا هم موږ مخکې هم کولو او اوس چې وخت برابر شوی خو بیخي ډېر زیات وخت ورکوو ورته.
د شلکان پانتونونو ته کامیاب شوي دي او تلا تر اوسه یا په ټوله کې نجونې لا نه دي بریالۍ شوي چې دوی ښوونځي ته لاړ شي یا کانکور ازموینې ورکړي یا پانتونونو ته لاړ شي. دا وضعیت چې وینې څه ډول په زړه کې د څه راګرځي هغه راته ووایه. څه فکر کوي چې دا ولې دا موږ سره داسې کېږي؟
واقعاً ډېر بد احساس دی لیکن هغوی ته بیا هم خوشحالي کړو زموږ وروڼه دي زموږ وطن پرې جوړېږي زموږ وطن ته خدمت کوي خپل کورنیو ته لیکن بد احساس دا دی چې ولې که هغوی دې جامعې کې ژوند کوي د دې وطن اولاد زموږ هم یو لیکن دوی ولې موږ ته کله چې اسلام موږ ته دا اجازه راکړې ولې نه شي راکولی کله چې اسلام موږ ته هر حق راکړ دوی ولې نه راکوي؟ نو ډېر بد احساس لرو ځکه دوی بیا هم زموږ روحي ماتې کوي هر زموږ یو ګام اوچتو دوی بیا هم زموږ لاره کې راځي
مننه مننه کور ودان صدف جانې ژوندۍ اوسې چې وخت دې راکړو راغلي او خپلې خبرې دې راسره شریکې کړې. غلی حقپال تاسې ته راځم. سربیره پر دې چې نجونې اوس ښوونځیو ته نشي تللی پوهنتونونو ته نشي تللی کانکور کې ګډون ونه کړو یو بله مسله چې په افغانستان کې راپورته شوې ده دغه د دیني مدرسو موضوع د صدف جانې هم ورته اشاره وکړه چې دوی ښوونځي ته نه ځي یا د انګلیسي کورسونو ته ځي یا ځي مدرسو کې هغه خپل درس ادامه ورکوي. ستاسې په اند باندې مدرسې ته تګ یا هلته زده کړه کول څومره د ښوونځي هغه خلا ډکولی شي؟ اوس را په څنګ کې ستاسې په اند باندې د دومره مدرسو جوړېدل او هلته په دې اندازه باندې د نجونو تک عواقب به یې څه وي؟ اخلي حق پال موږ ستاسې غږ ډېر ټیټ لرو که لږ مو غږ جګ کړئ. متاسفانه چې اوس هم دغلې حق پال غږ ډېر زیات ټیټ ده که موږ لږ په لوړ غږ خبرې وکړي. متاسفانه چې د دوی غږ ډېر زیات ټیټ ده او په سټډیو کې خو زه د دوی غږ نه اورم. تخنیکي همکار به د دوی ستونزه حل کړي که چېرته موږ وکولی شو چې دوی بیرته راواخلو. غلی پتنګ تاسې ته راځم که تاسې زما دا پوښتنه اخیستې وي که تاسې دا راته ځواب کړئ. بله غلی پتنګ زما غږ لري. فکر کوم چې دوی هم ټلیفون سره نږدې نه دي. موږ به هڅه وکړو چې بیرته اغلی حق پال که تاسې زما غږ لرې لږ په لوړ غږ خبرې وکړي چې موږ ستاسې غږ په سمه توګه باندې واورو.
بله زه ډېر زیات کوشش کوم چې ډېر
بېخي سم شو مهرباني.
دغه ما وی چې مخکې د دې چې تاسو د سوال ځواب راشم زه غواړم چې د سلسله جانی او د سلسله جانی په خبرو باندې یو تبصره ولرم. هغه دا چې زه باید څه دې باندې پوه شي او مونږ هغه کسان چې خلانو افغانستان کې ناستو کله چې د دوی خبرې اورو د دوی د خبرو سره د دوی هغه زړه ورتیا چې دوی مونږ ته ښایي هغه مقاومت چې دوی مونږ ته ښایي یعنی واقعا په هغه وخت کې چې مونږ ګورو چې افغانستان په تیارو کې دي بیا هم مونږ ته یو د هیلې ترک دوی را ښکاره کوي یعنی چې دوی هر یو وویل د خپل د کورونو څخه چې څنګه د دوی کورونو کې بیا هم د دوی اته هغه نارینه څنګه دوی حمایه کوي یعنی معلومیږي چې افغانان د افغانستان خلک پرته له دې نه چې طالبان او نور د کلچر او د فرهنګ مسایل مطرح کوي اکثریت د علم د پاره د زده کړې د پاره لیوالتیا لري او تږي دي. نو راځم تاسو خبرې ته چې د دینی مدارس او دینی مدارس یو ډېر مهم مسله ده چې ډېر لږ خلک پرې غږیږي او دینی مدارس سره سره که تاسو دغه د تعلیمي نصاب کې چې کوم تغییرات راغلي ده په دې اخر وختونو کې دې ته که تاسو متوجه شئ دا خپله ډېر ښه عواقب افغانانو ته نه لري او د ټولنې پرمختیا ته نه لري. تاسو ګورئ چې په دې نصاب کې مثلا د جهاد د بیگانه او یا دغه کسانو چې مسلمان دي یا فرض مثال د نور هیوادونو دي دوی په ضد مثلا یو نفرت او یا مثلا د تاریخ حذف کول کثرت ګرایي چې باید په یو ټولنه کې وي یا مثلا تاریخ باید غیر د تعصب عادلانه باید قضاوت وشي مواد خلکو ته باید د ساينس مواد خلکو ته ورکړل شي چې دوی باید زده کړي وکړي یعنی بالاخره د تعلیم یو دلیل دا ده چې خلک باید هغه په آزاد توګه د دې ورتیا ولري چې دوی ټولنه برسې کې او د ټولنې د خېګړې د پاره د اصلاح د پاره باید لارې پیدا کړي او کچېرې په داسې یو نصاب کې چې هغه ډېر بند نصاب وي چې دکته شي د یو رژیم لخوا نو هغه ټولنه کې چې هغه مدرسه وي او هغه پوهنتونونو کې مونږ ولیدل چې هغه خبر چې د کابل پوهنتونونو ته د پاکستان څخه هغه استادان چې په دینی مسایلو باندې وارد دي راځي او دلته زده کړې خلکو ته ورکوي ولې مونږ ډاکتران د پاکستان څخه نه غواړو ولې مونږ ساینس پوهان د پاکستان څخه نه غواړو مونږ د ټولنې د پرمختیا دپاره ډاکترانو ته ساینس پوهانو ته او عالمانو ته ضرورت لرو نه دینی علما ځای خپل هغه دین د فکر کوم چې په ټولنه کې خپل ځای لري او عصري او ساینسي علوم خپل ځای لري. مونږ تاسو د حقانی دغه کتاب چې دوی نشر کړی دی د دوی د وزیر د عدلی د دوی دا کتاب تاسو ولولئ په دې کې دوه مشخص خبره دوی کوي یو وایي چې د ښځې رول په ټولنه کې په کور ده او دوی باندې الزامي نه ده تعلیم باوجود له دې نه چې هغه مونږ ګورو چې بعضی مقامات د طالبان وای چې نه تعلیم مهم ده خو دوی وای چې نه نقش دوی په ټولنه کې په کور اصلي نقش ده لبلې خوانه وای چې عصري علوم ساينسي علوم الزامي نه دي تاسو صرف باید دینی علوم ترلاسه کړئ او هغه کتاب ډېر مهم ده چې هغه د طالبانو د ایديولوژي د فلسفه پلار ده فعلاً او هغه شی چې په دغه کتاب کې لیکل شوی دی او هغه شی چې دوی په عمل کې دوی تطبیقوي او په خبرو کې د نړیوالې ټولنې او یا د خلکو د پاره دوی یو څه اظهارات کله کوي چې ولا یو څه فرهنګي ستونزې دي یو څه تخنیکي ستونزې دي او نه پوهېږم مونږ برابر او دا مسله او نه پوهېږم چې یو څه وخت ضرورت لري. نو په دې اساس یعنی واقعاً په دې باندې باید مونږ پوه شو چې دغه موضوع سره باید افغانان ځان چمتو کړي د دلایل د مختلفو لارو لخوانه باید دغه دې ته اجازه ورنکړي چې د دې نه وضعیت بدتر شي او د مدارسو لارې زموږ په کوم چې خلک څنګه به ونیسي. خو یو لار به دا وي چې کچېرې دوی مدرسو ته ځي خو د مجبوریت له خوا نه کځوي زی اوس موږ ولیدل دغه مدرسې چې په پاکستان کې ول دغه د مجاهدینو څخه د خلک چې ولادل پاکستانی مدرسو کې درس وویل دغه څخه دغه طالبان یو شی موږ ته په میراث پاتې شول. نو که دا مدرسې ډېر په افغانستان کې نور هم چې په زیاتېدو دی زیات شوي دي او نور هم وي نو زه یعنی ډېر نه غواړم چې خلکو ته مایوسیت او ناهیلي وښایم ځکه چې افغانان خپله ښودلی دي چې دوی افراطیت او تشدد اصلا که تاسو لاړ شئ تاریخ ته او مطالعه وکړئ خصوصا په پښتنو ټولنه کې اصلا نه وو. مونږ دیندار خلک آستو مونږ خو دا تشدد او افراطیت لکه دغه انتحاریان چې خوشول اصلا داسې یو شی ځانوژنه د افغانستان په تاریخ کې د اسلام په تاریخ کې اصلا یو قتل دی یو جرم دی یو نابخونکي ګناه ده. نو افراطیت نه وو. افراطیت د هر جیس څخه چې راغلی دی باید دې سره د مبارزې لپاره باید لاره پیدا شي او د دې راتلونکي څخه نه بولم قدم د مبارزې څوک دی دی
مننه کور ودان غلی حق پال تاسو به تر وګرځم. فکر کوم چې دا غلی پتنګ غړي کې یو څه سوند لري وربه شو مکسره بل متعلم شته د دوی خبرې بواورو. بانو زرافشان شما هم خوش آمدین، تشکر از اینکه وقت گذاشتین. شما کوتاه بگوین نتایج کنکور اعلان شد، چند سال میشه که شما منتظر هستین و زمانی که نتایج اعلان شد از احساساتون با ما بگوین.
سلام با شما و همکارانتان، تشکر از شما همچنان که وقت گذاشتین که احساس دخترای افغان را راجع به نتایج کنکور بشنوید. اول از همه یک تبریک خاص به کانبان 1402 که تونستن های امسال باشن و موفقیت بیشتر باشن خواهانستم. حس خودم و حس دخترای افغانی که از سنف اول تا به سنف 12 تلاش کردند و درس خواندند و تنها هدفش این بود که به پانتون را پیدا کنه. بعد از سپری کردن 12 سال میخواست به بهترین دانشگاهی که دلخواهش است را پیدا کنه. ولی دخترا در وقتی که ثبت نام کردن اینا با شور شوق ثبت نام کردن که یعنی میتونن در امتحان کنکور ثبت نام کنن چند ماه پیش. ولی پیشا پیش از امتحان به اینا خبر آمد که هیچ دختر افغانی نمیتونه به امتحان کنکور ثبت نام کنه، اشتراک کنه و ورود امتحان شده نمیتونه، که واقعا یک خبر جگرخوننده و جگرخون کننده و مایوس کننده بود و کاملا تمام دختران افغان به انگیزه شدن و این واقعا خیلی دردآور است.
زرفشان روزانه چند ساعت درس میخوندی پیش از اینکه این خبر را بشنوی؟
سوالتان درست نامد
فعلا بشنوین. پرسش ما این بود که شما قبل از اینکه خبر را دریافت کنین که شما نمیتونین در کنکور اشتراک کنین، روزانه چند ساعت درس میخوندی و میخواستی به کدام فاکلته بری؟
من خودم روزانه حدود 4.5 ساعت میخوندم. مثلا با وجودی که درس‌های انگلیسیم بود هم انگلیسی می‌خوندم و همچنان آمادگی کنکور رو پیش می‌بردم و فاکولته دلخواه ما ترم مذهبی بود که می‌خواستم حتما بالای 330 نمره بگیرم و بتونم به ترم مذهبی به بهترین دانشگاه را پیدا کنم و به اهدافم و رویاهایم می‌خواستم به واقع تبدیل کنم، که متأسفانه وقتی که دخترها را از امتحان کنکور نماند و پارسال از کورس ها و مکتب ها را برایشان بسته کرد، بعدش من خواستم امتحان تفل را سپری کنم که بعد از اون متانستم موفقانه امتحان تفل را سپری کنم و ولی حال هم که من با وجود تفل هم دارم بازم نمیتونم که شهادتنامه ما بگیرم و طالبا یعنی امارت اسلامی نمیمونم که من شهادتنامه ما بگیرم. خلاصه از هر طریق دخترها را به اهدافشان نمیمونه برسه.
شما نمیتونین یعنی به یک سکالرشپ اپلای کنی یا برین به خارج از کشور درس بخونی؟
بله هم دقیقا به هر سکالرشپی که میخوایم اپلای کنم اونا اول شهادتنامه رو میخواین که متاسفانه شهادتنامه نمیتونن. به دخترهایی که همی پارسال 401 فارغ شدن دیگه، این واقعا شرایطش
غیر قابل تحمل است.
دیروز که نتایج اعلان شد و دیدین که یک از اول تا آخر همه پسرها کامیاب شدن، خودت چه احساس داشتی؟ از همون لحظه برام بگو.
وقتی که دیدم همونطور برام مسیج آمد که نتایج امتحانات کنکور اعلان شده، رفتم دیدم. واقعا وقتی که دیدم محمود، عباس، عبدالباهی، سینا همگی اول نمره و دهم نمره را لیستایشان را دیدم، واقعا یک حسی آمد دارم که چرا نام دختران نیست در بین اول نمره و دوم نمره و سوم نمره، و واقعا یک حسی خیلی برداشتم که گریم گرفت چرا دختران نتانستن در این امتحان شرکت کنن، نتانستن بهترین های کنکور سال 1402 باشن، که این نه تنها مرا گریه گرفت در اون حالت. تنها حس میکنم که تمام دخترای افغان، تمام کسایی که به کنکور فکر میکردن، همین تو یک حالت برشان پیش آمده باشه، یا گریه کرده باشن، یا خیلی جگرخون شده باشن.
کوتاه برام بگو خواسته چی هست، و در این شرایطی که فعلا قرار داریم تمام دخترای افغان، چی سبب میشه که انگیزه بگیری؟
راستش بگویم امارات اسلامی او قسم شرایط را آورده که دخترای افغان حاضر است مرز نسبت به زندگی کردن تحت تسلط طالبان ترجیح میتن. اگر هم اگه میتن شاید 20% دخترای افغان یک تصمیم را دارن، قسمی که ما هم اگه ما میبینیم که حتی امار خودکشی در چنین شرایط طالبانی بیشتر شده. و دیگر خودم چی با انگیزه ما میشه؟ خلاصه تنها راهی که برای خودم، نه برای تمام دخترای افغان، به خودم امی نمره یا اسکور توفل هم است که به امی تنها امیدم امی است که شهادت نامه بگیرم. اگر بانن که بگیرم شاید بتانم یک اسکالاشیب خوبتر بگیرم، ولی من به خودم، به تمام دخترای هموطنم دلم می سوزه برشان که چرا این حقشان نیست که در خانه بشینن و موفقیت بچه ها رو ببینن که اونها نمرات بلند گرفته و اول نمره شده. این حق دختران نیست. من تنها به خودم شاید یک چانس دارم، یک اسکالرشیپ شاید گیرم بیایه، ولی به دخترهای هموطن هم چی میشن که واقعا دیگه یک حالت خطرناک است. بله،
تشکر. زنده باشین ظرف جان. جان که وقت گذاشتین آمدین صحبت کردین خانه تان آباد. ایوا بل متعلیم بم راواخلو چه دوی هم دیر پتما پاتی دی شبانه دیو لسم طولگی زدکون که دو دوی هم غالبن چه دو کالکی گی پا کور ناسته دو زدکلی نشی کواله که چیر دوی هم خوانزی تا تلاله فکر کم چه دوی بم پانتون تکامی بشوه ده پانتون پاول سنف که با شبانه جانی تاسیم ستلی مشه بخیر اغلی لند رتا وی پرون ده کانکور از موین اعلان شوی او تاسی لا پا مغی و لسم تورگی کی هستی دو کالا کی گی لند رتا احساس وی پرون رزر بانه چنگه تیره شو
سلام نت تا تا اغلی سیالا و درنو آوریدون کتا واقعا چه پرون رز دیر سخت و رز بانو دا چه دو دویم کال شو چه انجون ده کانکور لازموین سخه محروم شوی نو شاید انجونو هیلی سره یواز داشته نه چی زون نیمات شوی هیلی ایماتی شوی یعنی شاید پر یو در زره زهنی طول یو شکنجا شوی بی چی ویری دل دست نده چی شاید اینجوری در ای چوک وای که اینجوری در لکانو یا در سره و پا موفقیت بانی پا تورت وای پا ترقی بانی خپکی نده سه نده اگوی زمو گرون ندی زمو پلارون ندی زمو گراتلون که اما دلت زمو حقم شده زمو سهمم شده نو واقعا پر اون دیر سخت او رزوده چی کانکور که صرف لکانو ونده در لو در اونجوری هم دست پا کور و ناهیلی نسته وی
شبانه جانی تا چه غوخته لینده که چه کارشی و کار ورده که نه انگیزه لمنزد للی؟
اولا ما خود اول نگوشتل چه خبریال شما ووست هم ورده کار کهم ترسو چیزه، یعنی ترسو چیز میتر واسه کیگی او کار به هم ورده کهم.
لند را تو ویا ووست محل پچه دست کارونو بنده بخته چه وکوالشی تا هدف تا ورسی لکن نروز دکون که ادوانه وکرش دوی کورسونو تزی یا مدرسو تزی تا دست چکی؟
مدرسه و کورس خوب زه هم زم خو زکه ما وقت لا یو رادیو سره کار کړو دا غیر نه هم زه یعنی بیر سب کور پاتې شوم یعنی هغه هم یعنی هغه زکه زنیستون دی چې زه باید کور تراشم نو هغه زنه هم نه هلی شوم کور کیناسین نور به څه وکړو که و ژاړو هم په درد نه خوري، که چیغې ووهم په درد نه خوري، که هر څه وایي څوک یې نه اوري. نو په داسې ځای کې که چیغې وکړو و ژاړو یو چا ته فریاد وکړو چې هغوی هم نه ړانده دي نه کاڼه دي، خو بیا هم نه موږ ویني او نه زموږ غږ اوري.
ډېره زیاته مننه کور ودان شبانه جانې چې راغلې او د زړه درد له موږ سره شریک کړو. هیله مند یم چې ورځ وکولی شي په افغانستان کې تکړه خبریاله شي او لاوز لږې پسې. کور ودان غلې پتنګ، تاسې ته راځم، تاسې د دې نجونو خبرې واورېدلې، د زړه درد مو ورته واورېدل. په ټوله کې پرون د طالبانو د کورنیو چارو وزیر هم خبرې کړې دي او د هغه هیئت سره چې د اسلامي همکاري او سازمان نه ورغلی دی، بیا یو ځلې ژمنه کړې ده چې دوی تر څو چې دغه محیط برابرېږي باید افغانان صبر وکړي او زغم ولري. ستاسې په اند باندې دغه صبر او زغم څومره به افغانان ولري او څومره به خلک دوی له خلکو دغه صبر غواړي؟ یعنی څو کاله دا ستاسې په اند باندې څومره زمانګیره ده؟
فریده جان خدای دې وکړي چې زما غږ تاسو ته درشي. بله، اول خو وقت زموږ تاسو دغه ښکلې نجونې چې دلته خبرې وکړلې چې دوی څومره د امید نه ډکې دي او په حالت کې څومره د دوی نه امیدونه ورځ تر بلې اخیستل کېږي، چې د خپګان ځای دی، خصوصا هغه کسانو چې زده کړې ته ډېر زیات احترام لري یا په درنه سترګه ورته ګوري، دوی د زړه نه موږ راځو. خدای دې وکړي چې دغه حالت په افغانستان کې بدل شي او نوي پالیسیانې راشي. تاسو د زغم نه خبره وکړه، افغانانو همیشه زغم چا خبره ډېر موږ تاسو حوصله مند خلک استو، حوصله همیشه کړې ده. ګوریا ډېر کم هیوادونه په نړۍ کې پیدا کیږي چې څلوېښت کاله جګړې وي بیا هم کوشش کوي، لټه کوي چې څنګه په پښو باندې ودرېږو، څنګه د خپل هیواد لپاره کار وکړو، څنګه خپل ځانونه یې چېرته ورسوو. نو زموږ تاسو افغانان ډېر تکړه خلک دي. خدای چې فعلي واکمنۍ دوی نه غواړي چې تاسو صبر او حوصله وکړئ. صبر او حوصله خو زه فکر کوم چې افغانان همیشه کړې ده، خو څه وخت چې بې خبره تعلیم ته راځي، تعلیم کې زه فکر کوم چې صبر ته ضرورت نشته. دی موږ تاسو محصلین لرو، مکتبونه لرو، معلمین لرو، هر څه په افغانستان کې لرو. زه نه پوهیږم چې ولې دوی صرف د مکتبونو دروازې نشي کړی چې را خلاصې کړي. دوی که چېرته غواړي چې د میرمنو په سر باندې یا د نجونو په سر باندې خپل هغه تاثیر غواړي چې پرېږدي، یا خپل هغه سیاست غواړي مخته بوځي، دوی کولی شي چې بل څه را مخته کړي. خو نن ورځ موږ تاسو وینو چې هر یو چارواکی دوی چې راځي، هر یو داسې چارواکی نه را پیدا کېږي چې دوی وایي چې والله تعلیم ښه شی دی یا ښه شی نه دی. ټول همدا خبره کوي. خو د دې څنګ سره به کوم شی چې دوی په عمل باندې رسوي هغه د موږ تاسو لپاره د منلو لوړ خبره نه ده. همدغه نجونې چې اوس دلته وغږېدلې، یوه غواړي چې خبریاله شي، بله همدا رقم غوښتل چې زده کړو ته خپله ادامه ورکړي، غواړي چې یو چیرته په پوهنتون کې درس ووایي. خو دغه امید دوی نه خصه شمده رقم په پلاکو نور انجونې دي په افغانستان کې چې همدغه رقم امید لري. نو زه واقعیت زه نه غواړم چې دغه انجونې امید خپل د لاسه ورکړي. په افغانستان کې همیشه دا رقم هغه راغلی دي، سیاست راغلی دی چې د هر یو چې راغلی دی د چوکۍ په زور باندې کوشش کړی دی چې خپل سیاست مخته بوزي، او بیا اکثره وخت متاسفانه زموږ تاسو انجونې د دوی ښکار شوي دي.
خلی پتنګ، تاسو نم لنډه دغه پوښتنه کوم، پرون تاسو هم دا پایلې وکتلې او حتما تاسو د ښځو د حقونو په برخه کې فعالیت کوئ، د نجونو ته کار کوئ، تاسو څه ډول احساس درلود، څه فکر مو کولو؟ او کله مو چې دا پایلې وکتلې سربیره پر دې چې هغه کسان چې بریالي شوي دي دوی هم افغانان دي او په افغانستان کې کار به کوي او د افغانستان راتلونکی ده، خو په ټوله کې د ښځو د حقونو د یو فعالې په توګه باندې د افغانستان آینده دې څنګه تصور کړه؟
ګوره، اول خو د الکان د پاره د زړه له کومې ورته خوشحاله شولم. زه اصلا فکر کوم هر څوک چې تعلیم کړی وي په دې باندې پوهېږي، هر څه چې زحمت یې استلی وي، ورځ تر بلې مثال کوشش کړی وي چې درس ویي، لکه تاسو هغه اول نمره وښود شپاړسه ته به یې درس ویله، د هغو ته واقع د زړه له کومې ورته خوشحاله شولم. او هېڅ وخت دا رقم یو احساس ما پرون ونه کړل چې والله د ګناه به د دغه الکانو وي، والې صرف الکان شته، والې نجونې نشته دي. خو زموږ غوسه زموږ تاسو خپلو رهبر
رهبرانو ترازی زموږ تاسو هغه ناکام رهبرانو ترازی چې ولی زموږ افغانان یا افغانستان دغه حالت ته ورسېدل ولی سم سیاست ونه شو کړی چې دوی وکړي چې نن زموږ تاسو نجونې د دوی د همدغې خراب سیاست د خاطره نن زموږ نجونې په کورنو باندې ناستې دي نشي کولی چې خپل تعلیم ته ادامه ورکړي غوسه مې په سیلي واکمنۍ باندې راتلله کار مې دې ته راتلله چې ولې په یو نړۍ کې موږ تاسو نن اوسېږو چې په ټوله نړۍ کې نجونې درسونه دي خو صرف په صرف افغانستان دی چې نن ورځ نجونې بې برخې شوي دي همدغې تعلیم نه خصوصا هغه کسانو چې همیشه ټول عمرې زده کړې ته ورکړی وي هغوی په دې ارزښت باندې پوهېږي چې دغه یوه ورځ هم تاسو د زده کړه د یو ځوان نه راواخلئ چې هغه هم په هغې پروسه کې وي چې د مکتب نه راخلاصېږي د دې پوهنتون ته تاسو په دې په دغه وخت کې تاسو دوی په کور کې کېنوئ تاسو هغه خپله ټولنه ورځ تر بلې ټمباله کوئ هغوی سبا ته که هم غواړي چې راشي تاسو هغه قوت چې یا هغه جذبه چې په هغه انسان کې وي تاسو هغه جذبه ورناخلئ نو دغه څه وو چې واقعیت ناامیدي زه فکر کوم چې زموږ تاسو افغانانو نجونو ته چې په افغانستان کې وي زه په دې باندې یقین لرم چې خپل ورونو ته به ډېرې زیاتې خوشحاله وي خو په عینالت کې لکه دلته خور چې ووایي چې زموږ ګناه څه ده چې موږ ښځې یو آیا زموږ ګناه همدغه ده چې موږ ښځې یو چې تاسو موږ په کورونو باندې کېنولي یاستی آیا موږ همدغه استعداد چې هلکانې لري موږ یې نه لرو آیا همدغه استعداد چې نجونې په اروپا کې لري په افغانانو کې نشته دی زموږ تاسو افغانانو نجونې ثابته کړې ده ګورئ د رابطه ټیم نه رانیولې همدا رقم زموږ تاسو اول نمره به اکثره وخت نجونې کېدلې همدغې کانکور کې خو نن متاسفانه زموږ تاسو همدغه برنمرګانې ټولې په کورونو باندې ناستې دي او هغوی نشي کولی چې په دغې امکانو کې برخه واخلي او دا یو سالمه رقابت وه چې دوی کولی شي چې د هلکانو سره پکې برخه واخلي تر څو دوی وشي کړی هم لیار را پیدا کړي خپل تحصیل ته ادامه ورکړي.
مننه کور ودان. اغلی حقپال لنډ تاسې راته وایي هغه نجونې چې په دغه تیر دو کلونو کې په کانکور کې ګډون نه دی کړی او نه دی توانېدلی چې پانتونون ته لار پیدا کړي که لار پیدا هم کړي هلته د پانتونون دروازې تړلې هلته د ښوونځیو دروازې تړلې څه داسې پیغام ورته ورکوي چې دوی حداقل انګیزه واخلي هیله مندې اوسي؟
مننه. لکه څرنګه مې چې اشاره مې وکړه په خپل هغه پخواني خبرو هغه باندې بیا هم تاکید کوم چې دوی مقاومت د دوی زړورتیا د دوی جرأت چې په دغه ناهیلي حالت کې دوی هم نه صرف نورو نجونو ته بلکې حتی موږ چې بهر هڅې موږ ته دوی هیلې ورکوي په دې معنا چې دوی باوجود له دې نه چې محرومې دي د تعلیم نه خو دوی زه هغه نجونو سره په تماس کې یم چې دوی موږ سره په تماس کې شوي دي چې وګوري آنلاین درسونه د لپاره یو زمینه مساعد کوي موږ ته یا مثلا اکثریت اوس موږ ګورو چې انټرنټ ته لاسرسی لري دوی اته موږ سره په تماس کې شوي دي ویلي دي چې کوم هغه لارښوونې شته چې موږ د یوټیوب له طریق نه د انټرنټ له طریق نه حداقل موږ زده کړو موږ پخوا اوس طبیعي چې په معاصر وضعیت کې چې موږ قرار لرو په ټول نړۍ کې تقریبا څلوېښت اسلامي هیوادونه دي په یو اسلامي هیواد کې تاسو نه ګورئ چې ښځه د جنسیت په اساس یا نجونې د جنسیت په اساس د تعلیم څخه محروم شوي وي خو بیا هم که تاسو لاړ شئ تاریخ ته مراجعه وکړئ په پخواني تاریخ کې داسې مثالونه موږ ګورو چې مکتبونه نه وو خو داسې ښځې په تاریخ کې شته دي چې دوی هغه په ډېر لږ امکاناتو سره د کور نه د یو خپلوان نه د پلار نه د دوی څخه کوشش کړی یا کتاب چې په کور کې وو یا هغه معلومات چې په کور کې وو د دوی څخه کوشش کړی دی چې استفاده یې کړی دی او تر دې حده پورې چې هغه نجونې هغه ښځې د تاریخ نامتو شاعران شوي دي نامتو هنرمندان چې هغه رسامي په بخش کې په نورو برخو کې لیکوالان شوي دي حتی ټولنه پوهنه او پوهنې په بخش کې دوی کار کړی دي یا دوی دینی مسایلو باندې وارد شوي دي نو هغه یو څه امکانات چې دوی په کور کې لري د خپل د ورونو څخه د دوی څخه استفاده وکړي د انټرنټ څخه استفاده وکړي او په دې باندې اطمینان ولري چې دغه ظلمت دغه تیاره تر ابده نه پاتې کیږي لکه څرنګه چې موږ په خوا ولیدل تجربه وشول پنځه کاله د دوی حاکمیت کو تیر شو زه په دې باندې نه پوهیږم چې څنګه څه وضعیت به راځي خو دا یو واضح خبره ده یو فلسفي خبره ده یو حقیقت خبره ده چې د هر تیاره پسې رڼا ده او د دوغه د دوی د ظرفیتونو څخه به وخت براش چې ټولنه به استفاده وکړي. مخبل د طالبانو په وخت کې یو څه مزده په افغانستان کې او څه په پاکستان کې وکړه، وخت راغی چې راغلم د کانکورنسیان نه ورکه او د خپل د ظرفیتونو نه مې استفاده وکړه او بلاخره د ټولنه د خدمت لپاره نظام جوړ کړ. نو په دې اساس زه فکر کوم چې دوی ناهیلي نشي او هره ورځ دوی د دوی هیلې د دوی نور ټولنې ته هیله ورکوي او په ان مختلف ډولونو باندې د مبارزې لپاره باید ان لاره پیدا کړي او مبارزه وکړي.
ډېره زیاته مننه کور ودان له تاسو دواړو قدرمنو د ښځو د حقونو فعالانو ډیوې پتنګ او همدارنګ نظیفې حقپاله اوریدونکو له تاسو هم نړۍ مننه. تر بل پروګرام ښه چاري.